قدرمن ریدونکو السلام علیکم. نن یک شنبه د چنګاخ 15 مده چې د جولای لس 14 منټه سره سمون خوري د پاکستان پاوځ طالبانو ته خبرداري ورکړه چې په دغه هیواد کې په ترهګری زکرنو کې د افغانانو مداخله نور د زغملو وړ نه ده. د ترهګری سرچینې او د ترهګری پټنځایونه چیرته وو او دی د نن د خبرونې ملمنه به په اړه معلومات راکړي. لبلې خو طالبان وخت نا وخت د کډوالو د بیرته رسنیدو خبره کوي، خو ګڼ شمیر په کارپو خلک افغانستانه کړی شوي او یا په وتو دي. د متخصصینو او کادرونو نشتون د یو هیواد لپاره څو زیانونه راوړلی شي. د دې تشډکول څومره ستونزمن کار دی. د خبرونې دویمه برخه مو هم دې موضوع ته ځانګړې کړې ده. زه احسان الله ریفزیم په سر کې هم یو څو لنډ خبرونه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په کابل کې د روسي سفیر دغه وزارت د سرپرست امیر خان متکی سره په کتنه کې هغه ته په مسکو کې د افغانستان په تړاو پر راتلونکو غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې چې رسنۍ ته استول شوی ویلي چې مولوی متکی د روسي بلنه منلې ده. اعلامیه زیاتوي چې د مسکو فارمټ د سیوی د هیوادونو ترمنځ د همغږي پر رامنځته کولو کې مهم رول لوبوي، خو په دې اعلامیه کې د مسکو فارمټ د راتلونکو غونډې د جوړېدو نیټه نه ده خودل شوی. دا باختر خبری آژانس چې د طالبانو د حکومت لخوا اداره کیږي ویلي چې د طالبانو د استخباراتو ځانګړي ځواکونه د کابل ښار په ختیځ کې د بګرامیو د ولسوالۍ د میرویس په خارګوټي کې د داعش د وسلوالو په یو مرکز باندې عملیات کړي دي. طالبانو ته نږدې سرچینې خبرګان ته ویلي چې د عملیات تیر شپه ناوخته پیل شوی وو او د یک شنبه د ورځې تر سهاره پورې دوام درلوده. دغه سرچینو په دې عملیاتو کې تر 2 تنو پورې د داعش وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړی او ویلي دي چې په دې عملیاتو کې د طالبانو ځواکونو ته د سر زیان نه دی رسیدلی. دغه سرچینو د معلوماتو له مخې د داعش دغه مرکز د څه مودې راهیسې د طالبانو د امنیتي ځواکونو تر څارنې لاندې وو. تر اوسه د طالبانو امنیتي ادارو په رسمي ډول دغه عملیاتو جزئیات رسنیو ته نه دي ورکړي. د متحده ایالاتو دفاع وزارت خلیج سیمې ته F-14 جنگي جټ الوتکې استوي. د پینټاګون یو جګپوړي چارواکي د نوم د نه ښودلو په شرط رسنیو ته ویلي چې متحده ایالات په ټول منځني ختیځ کې د ایران، روسیې او سوریې د ملګرتیا د ډېرېدو په هکله اندېښنه لري. تر دې وړاندې هم متحده ایالاتو په سیمه کې د A-10 په نامه جنگي الوتکې درلودې چې څه باندې یوه اونۍ کېږي هلته یې ګزمې پیل کړې دي. متحده ایالاتو د هرمز په ستراتیژیک تنګي کې د امنیتي تدابیرو د ډېرېوالي پرېکړې وروسته ترهه او په لچې ایران ته را اونې د دوو کښتیو د نیولو په خاف وکړ چې تیل پکې بارو او ان په یوه دزې هم وکړلې. د پاکستان پوسټ طالبانو ته خبرداري ورکړې چې په پاکستان کې په ترهګریزو بریدونو کې د افغانانو مداخله د زغملو وړ نه ده. د پاکستان د پوسټ لخوا په مؤثر ځواب ورکړل شي په تیرو 3 ورځو کې د وسلوالو په بریدونو کې لږ تر لږه 12 پاکستانی پوځیان وژل شوي دي. تر دې مخکې د طالبانو حکومت د افغانستان څخه پاکستان ته د امنیتي ګواښونو په اړه د پاکستان د دفاع وزیر څرګندونو ته په خبرګون کې ویلي وو چې په دې باب د اسلام آباد اندېښنې بیځایه دي.
په پاکستان کې په تیرو 3 ورځو کې د 200 پاکستانی پوځیانو تر وژل کېدو وروسته د پاکستان پوځ له طالب چارواکو د ترهګرو د فعالیتونو د کابو کولو غوښتنه کړې. د پاکستان پوځ په یو بیان کې ویلي دا ډول بریدونه د زغملو نه دي او د پاکستان امنیتي ځواکونو لخوا به مؤثر ځواب ورکړ شي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف وای افغانستان د یو ګاونډي هیواد په توګه خپل مسؤلیت نه تر سره کوي. وای د خپل خلکو د ژوند خوندي ساتلو لپاره به له هر ممکنه وسیلې کار واخلي.
افغانستان د ورور او ګاونډي هیواد په توګه خپل مسؤلیت نه تر سره کوي او نه د دوارخي سترون رناوي کوي. د تیرو 4 کلونو را په دې خوا لک تر لګه 6 میلیونه افغانان پاکستان شهرام ژوند کوي، خو برعکس په افغانستان کې ترهګرو ته پناه ورکړل شوی او د پاکستانیانو وینې تویوي. دا وضعیت نور د زغملو نه دی او پاکستان به د خپلې خاورې او ولس خوندي ساتلو لپاره له خپلو ټولو وسایلو کار واخلي.
یاسې خو پاکستان خو عملیات روان دي، نو احتمال به وي چې پاکستان یو وار بیا هر کله چې یو فرصت او معلومات ترلاسه کړي نو ټي ډي پي هدف ګرځېدي شي په افغانستان کې.
د روان 2023 کال د جولای په 12 نیټه په ژوب کې د پاکستانی پوځیانو پر پوسټو د وسلوالو په برید کې لک تر لګه 12 سلتیری او ملکی وګړي وژل شول. په سیمه کې خلکو د امنیتي وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده.
دلته دا جنگ چې دی دا جنگ زما دی عام وګړو د تکلیف او د مرګ سبب ګرځي. دا پرون چې بدمنی شوی دا د ژوب د شار په منځ کې چاونی دا کدی د خپل چاونی دفاع نشي کولای او د دومره انټيليجنس رپورت نه لري. د دلته په دې ملک شپږ د انټيليجنس ادارې دي چې هغه د دې جنگ خلاف چې نو هغه لګیا د کار کوي او د دې ملک په بودیجه باندې او د دې په بجټ باندې چې دغه ژوند دی. آیا د دوی نه باس خاص نه دی په کار چې دا څنګه داخله راغلل؟
خو یو شمیر څېړونکي وایي چې د پاکستان پاوس په خپل تیروتنې کړې دي.
خو هغه خلک چې کوم برسر اقتدار دي په افغانستان کې او په پاکستان کې هغه د پرای جنگ د کمایي ذریعہ ده.
د اسلام آباد او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ اوربند چې د افغان طالبان د حکومت په منځګړتوب ټینګ شوی وو د تیر 2023 کال د نومبر په میاشت کې پایته ورسید او د تحریک طالبان پاکستان خپل وسلوال ته امر وکړ چې په دغه هیواد کې بیرته بریدونه پیل کړي.
د پاکستان د پاوز اوسنۍ او ناندریو ته چې زګورم نو ماته ډېر ښکلی پښتو متل راځي چې پکې ویل کېږي چې څه چې کری هغه به ریبي. پاکستان او د هغوی پوځیان او استخباراتیان اوس په خپل هغه کومه لوبه چې دوی ډیزاین کړې وه په هغه کې راکړي. هغوی اوس نشي کولای چې ډېرې حلقې دننه په هم په جی ټی پی کې او هم په طالبانو کې چې دواړه زیږولي د پاکستان استخبارات اوس کنټرول کړي.
د راپورونو پر اساس په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان او نورو وسلوالو ډلو په بریدونه کې د روان 2023 کال په لومړي او شپږو میاشتو کې د امنیتي ځواکونو په ګډون نږدې 400 کسان وژل شوي. د طالبانو حکومت تر اوسه د پاکستان د پوز څرګندون ته خبرګون نه دی خوله خو د دې مخه په دې ټینګار کړی چې د افغانستان له خاورې به د بل هیڅ هیواد په خلاف کاروان خستل شي.
لکه څنګه مو چې په ریپورت کې واوریدل په 13 ورځو کې لک تر لګه 12 پاکستانی پوځیان د وژل کېدو وروسته د پاکستان پوز یو ځل بیا د طالبانو له چارواکو د ترهګرو د فعالیتونو د مهارولو غوښتنه کړې. پاکستان په کومه ستونزه کې راګیر دی او آیا طالبان ورسره مرسته کولی شي او یا یې کوي؟ په همدې موضوع له خیبر پښتونخوا د سیاسي چارو شنونکي مولانا خانزیب او دلته د امریکا د مریلند نه د سیاسي چارو شنونکي ښاغلی یاسر احمدزی راسره ملمنه دي چې دواړو ته خراغلاستایم. په خیر راغلی احمدزی صاحب. د پاکستان پرله پسې ګواښونه څومره جدي دي؟
سلامونه تاسو ته ګران مېلمه ته او ټولو لیدونکو ته. متاسفانه پاکستان یو ډیره جالبه لوبه هم له نړیوالو سره کوي هم له خپل ولس سره کوي. تاسو فکر وکړئ چې یو څوک چې د تروریزم د تولید د ترویج او د تمویل څلوېښت کلنه تجربه لري، فابریکې لري، هغه څنګه داسې یو ادعا کولای شي په نورو باندې؟ په پاکستان چې لاره ورکه شي او څه رقم بودیجه جذب کړي د نړیوالو نه پیسې ترلاسه کړي، بیا دغسې مسایلو ته دوی لاس په کار کېږي او دغسې پروپاګندا کوي. تاسو وګورئ پاکستان دې حد ته رسېدلی. دوه ورځې وړاندې پاکستان حتی خپل سفارت دلته په واشنگټن ډی سي کې په 1.1 میلیون ډالرو باندې خرڅ کړ. دا په دې معنی ده چې پاکستان د پیسې زیرمې ختمې دي. بیا څه رقم پلمې رامنځته کړي چې د نړیوالو پام ځان ته واړوي او په دغه شکل باندې د نړیوالو څخه د دغه اقتصادي بحران څخه ځان وباسي. دا یعنی خامل اند خنده ور خبره ده چې د پاکستان کې تنه دلته دوی د تحریک طالبان پاکستان خبره کوي. دلته د لاسو څخه اضافه تروریستي ډلې دي چې دغه اوس په نحوې د پاکستان استخبارات د هغوی تر شا وو، هغوی ټرین کول، هغوی تمویلول. د بېلګې په توګه سره له دې چې القاعده هلته شتون لري، د لشکر عمر په نامه، لشکر طیبه، جیش محمد، سپاه سمایه، جیش العدل، البدر مجاهدین، حرکت مجاهدین او تحریک طالبان پاکستان. دا هغه معلومات دي چې دلته د امریکا کې د ملګرو ملتونو د امنیت سازمان کې دغه ټول شواهد شتون لري. سی آی ای په دې باندې خبر دی، د انګلستان استخباراتي ادارې په دې خبر دی او ټوله نړۍ په دې خبر ده. متاسفانه سترګې پټوي. اما یو وزیر چې هغه د کور دننه مشکلاتو د فشار له خاطر یو خبره کوي، بیا ټول نړۍ هغه ته پام وکړي. متاسفانه په تیرو 20 کلونو کې حتی امریکا یو غلط ادرس ته حرکت کړی و چې هلته تروریزم له منځه ویسي. متاسفانه د تروریزم اصلي ځاله له منځه وی نه وړه، او هغه څه چې پاکستان خپله کرلي و، هغه څه چې پاکستان خپله تولید کړي و، اوس پکې ښکېل.
احمد صاحب اجازه راکړئ چې د خانزیب صاحب نه پوښتنه وکړم. خانزیب صاحب، یاسر صاحب وایي د پاکستان خپلې لوبې دي او په خپله پلار اچولې دي او د پیسو ګټلو لپاره دا کار کوي، تاسو ورسره همغږي یاستئ؟
مننه. یقینا من چې دلته د پښتونخوا وطن کم دلته کې چاپیریال دی د تیر سلویختو کالونه، نو د افغانستان په اړه باندې چې کم د سیمې گاونډي هیوادونه دي، د دوی کردار، د دوی تګلارې دا ډېرې ناوړه پاتې شوې دي. په دې اړه باندې د پاکستان په تګلارې باندې، د دوی په خارجه پالیسۍ باندې هم ډېر شکوک دي، ډېرې ناباورۍ دي، او تر پوره حده پورې دا یو حقیقت دی چې دلته کې پرایویټ ملیشي د لخکرې او پوزونه دا یو د ستراتیژي اهمیت په توګه باندې دلته کې ساتلې شوې پاللې شوې دي. اوس وخت کې کوم خبره وکړو، نو د 15 اگست 2021 نه پس د پاکستان چارواکو ډیره خوشحالي په دې باندې څرګندول، او دا غینه په وړاندې عموما دا هر ورځ ویل کېدل چې په افغانستان کې د هند نفوذ دی، دا غي د غرنګ په مشرقي سیمه ایز ولایاتو کې کنسولیټي کولاو دی، یا د پاکستان په ضد باندې هغه کارول کیږي. خو د 15 اگست 2021 نه پس خو دا چاپیریال هم بدل شو، او د پاکستان واکمن چې دی تل په بند کوټو کې د دې پښتني منطقې لپاره هغه ناسمې تګلارې او پالیسۍ جوړې کړې چې دا غي په نتیجه کې فنان دلته کې سیاسي اړې غړې عدم استحکام، او بلکې د منطقې یو وو رخصت دی د پښتونخوا وطن پاغي کې سوي دی او چوبل شوی دی. دې وخت کې منګینو چې د پاکستان او د افغانستان د واکمنو ترمن ناباوري په زیاتېدو باندې ده، دا ناباوري چې په زیاتېدو ده، نو دا څرګندوي چې د پاکستان خارجه تګلاره دا د ناکامۍ سره مخ ده، باید چې د خپل اصلاحو کې په دې وخت کې ډیره مهمه ده، ځکه دا پښتونخوا دا منطقه دا نورتوان نه لري چې دلته دې څوک جنګونه راوړي. داسې قسم چاپیریال پیدا کول په یو ټکي کول منګا غنو چې دا نور جنګونو تلمن وهل
دي. خانزیب صاحب، زما پوښتنه دا ده چې احمد زئی صاحب وایي چې د پاکستان خپل لوبي دي، دا د پاکستان خپل لوبي دي که نه پاکستان په یو لومه کې ګیر ده؟
یعنی دی خبرو ته من په دې لند دید کې باندې ګورو، پاکستان دا د نړیوال قوتونو سره په یو شکل بل شکل ملاتړ پاتې شوی دی. دلته کې شوروي اتحاد راغلی، دلته امریکا نیغ په نیغ باندې راغلی ده، پاکستان پکې خپلې ګټې خوندي کړې دي، او همیشه لپاره دی دا ګټې د دې پښتونخوا وطن په بدامنۍ او جنگونو کې کتلې دي. بالکل تر پوره حد پورې په دې کې حقیقت دی چې دی دغه تګلارې دغه جنگي سوچونه په دې منطقه کې پرمخ باندې بوتللی دي، او دغه په نتیجه کې افغانستان هم نه عدم استحکام ته لاړې، د پاکستان دننه هم سیاسي اړې غړې یېرې طرحې د ترګري پیښې دا په زیاتېدو باندې. مهمه خبره دا ده په دې وخت کې زما سوچ دا دی چې د مسلې حل څه دی. آیا حل دا دی چې په افغانستان باندې تورونه لګي، او افغانستان د پاکستان په اړه باندې څرګندونې کوي، د ایران سره خبرې ترنګلې کیږي؟ د مسلې د منطقې په حل منګله خبره په کار ده. هغه بنیادی دوه خبرې دي، په دوحه کې چې کم تړون شوې ده، په پاغې کې یو لوی مهمه ماده ده چې د افغانانو ترمن یو لوی ملي تفاهم په کار دی. موږ وایو چې کم موجوده واکمنی ده، دا د دوحه تړون په نتیجه کې مخې ته راغلي، د افغانانو هغه تړون چې هغه د افغانستان د ثبات لپاره په سیاسي توګه لازم دی، دا غینه ول سترګې پټول شي. دویمه ده چې درېمه مهمه نقطه ده، دوه په تړون کې ده چې د افغانستان خاوره د چا په ضد به نه کارول کیږي، خو د افغانستان په ضد به هم د چا خاوره نه کارول کیږي. په تیر وخت کې د افغانستان د تباهۍ لپاره، د عدم استحکام لپاره دا ټول
خانزیب صاحب اجازه راکړئ زه د مخ کې دینه چې یاسر صاحب ته ورشم، دلته یو پوښتنه اضافه کوم. یعنی تاسو په دې باور چې د افغانستان خاوره اوس د پاکستان په ضد کارول کیږي؟ په لنډه راته وایي چې بیا احمدی صاحب ته واخ ورکو.
په دې باور من غزکه نه چې په دې وخت کې من پس مکه باندې سینو، نو تقریبا چې کم په ډیورن کرخه باندې 1200 کیلومتر ازغن تار راخ کله شوې دي، شلکم دیار لسوا فوزی قلاګانې د پاکستان د لوري جوړې شوې دي. من په دې سیمه کې پراته بيخي ډیورن کرخه ته دین از دې دلته کې پراته، یعنی دا نه واپس لار تړل شوې، تری منګل تړل شوې، بنشای تړل شوې، د تجارت لارې هم دلته باندې کړې شوې، د لټۍ کندو د گاهی کندو پورې عام پښتانه خو په دین شیت لري چې ازغن تارونه دي، دیار سو پوزی قلاګانی دي، نو به دغه خبرې من دا غنو چې دا په دې سیمه او منطقه باندې یو بل جنگ راته پلې په دغه جنگونو کې تل چې کم دی د سیمه گاونډي هیوادونو نه نړۍ نړیوال طاقتونو خپل غرضونه خپل اقتصاد په تجارت سمبال کړی.
احمد زئی صاحب، دا جګړه چې اوس په پاکستان کې پیل شوې ده، ځای نه ځای په خو باندې سوي چې په عام ولس کې بریدونه کېدل یا په پولیسو باندې یا په نورو ملیشو باندې چالته وي، د لیوی باندې دغه شان اوس دغه بریدونه پاوسته رسیدلي په پوځي اډو باندې بریدونه کېږي. تاسو فکر کوئ دا د لوبې برخه ده که نه؟ دغه د جګړې واک د پاکستان د پوځ یا د هغو کسانو چې پرې تورونه لګول کېږي د هغوی د واک نه وته؟
تاسو وګورئ، زه به یو لنډ مثال درکوم. چارلي چې یو کمیډین دی، هغه په یو ویډیو کې داسې یو څه انځور ورکړی چې هغه ډېر غټ پیغام لري. زوی یې د خلکو هندارې ماتوي او دی خپل ازي دی چون د هندارو کار کوي، بېرته هندارې جوړوي. پاکستان تقریبا هغه سي لو بل نه رسېړی کوي او د لپاره پاوز ته مخاړه ولې چې د پاوز احساسات او د نړۍ احساسات او د خپل خلکو احساسات راوپاروي. د لپاره تر څو بیا هم هغه د دې لپاره یو تضمین ترلاسه کړي چې هغه بیګناه پښتانه چې د کرخې هغه اړې پرته دي، د هغې د تباهۍ لپاره نور هم لاس په کار شي او په مقابل کې څوک یعنی او قانوني شکل باندې لاس په کار شي. تر اوسه خو ډېر پښتانه هلته تباه کړل، سرشناسه سیریا بندیان کړل، له منځه یې وړل او تر څنګ یې دوی غواړي چې څنګه بلوڅان لا وځپي، یعنی هغه خلک چې هلته خپل د حق حقوقو لپاره هلته پاڅېدلي دي. په دغه شکل باندې دوی غواړي یو تیر او دوه ښکار وکړي. دوی غواړي په دې شکل د نړۍ نه پیسې ترلاسه کړي چې موږ د تروریزم خلاف هم کار کوو، تروریزم له منځه وړو او سو کې خپل هغه مخالفین چې هغوی د خپل حقوقو لپاره راپارېدلي دي هغه له منځه ویسي. حال دا چې متاسفانه د امریکې په شمول ټوله نړۍ ته همیشه همدغسې یوه لوبه ورسره کړې او نړۍ په ده باندې متاسفانه سترګې پټې کړې. په تیرو شلو کالو کې یوازې $2.5 میلیارد امریکا د پاکستان سره کومک کړی. یوازې یو ځل په 2018 کال دسمبر کې چې د ټرمپ حکومت وو، په هغه مهال یو ځل هغه کوم کومکونه چې په نظامی برخه کېدل صرف په سمبولیک شکل یو ځل قطع شو، اما هیڅ کله قطع نه شو. اما دا پیسې چیرته لاړې؟ په دغه پیسو باندې خپل پښتانه یې له منځه ویوړل، بلوچان یې له منځه ویوړل.
احمد زئی صاحب، تاسو چوئ چې دغه مرستې تر اوسه پورې قطع شوې نه دي، لا هم دوام لري، نو مرستې خوشته فرضي ګټې څه دي چې مثلا پاکستان د دغې لپاره داسې لوبي وکړي؟ هغه کمی ګټې کېدلی شي چې د دغې جګړې نه ترلاسه کولی شي؟
ما تاسو ته اشاره درکړه، پاکستان هم دغه اوس د کوردنه نه چې کوم مخالفتونه د پاکستان سره دي، او هغه هم داسې یو مخالفت نه دی. هغوی خپل حقوق غواړي، څنګه غواړي دغه خلک بیرته سرنګونه کړي. د بېلګې په توګه د کرخې هغه اړې پښتانه چې راپارېدلي دي، پاکستان د دې د کابو کولو، ځکه دا ولس دی، دوی سره وسله نشته، دوی سره بل څه نشته، اما ولس شته. هغوی پاکستان په هر ښار کې چې وغواړي په لاس هاو زره پښتانه ته راټولېږي په تش لاس. دا یو ګواښ دی د پاکستان لپاره. پاکستان خصوصا پنجاب او د پاکستان استخبارات نه غواړي دغسې مسایل مخکې لاړ شي. د همدارنګه د بلوڅانو څخه غواړي دوی بلوڅان یعنی په نحوي د پاکستان اصلي واکدار پنجاب ځان مني او د استخبارات
اداره. مننه احمد زئی صاحب. ښاغلی خان زئی صاحب، افغان طالبانو په کابل کې پاکستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ د روغې جوړې ته یو زمينه برابر کړه او په پایله کې یو اوربند هم وشو. دا اوربند او دغه روغې جوړې ولې دوام پیدا نه کړ؟ د چا په کې ګټې نه وي؟ ښاغلی خان زئی صاحب، زما غوړې فکر کوم خانزیب صاحب زما غږ نه اوري. ښاغلی احمد صاحب، که تاسو زما غږ اوري، د طالبانو یو داسې موقع برابر کړل چې د پاکستان پاوز یا د پاکستان حکومت او د طالبانو د ټي ټي پي ترمنځ یو روغه جوړه وشي. دا روغه جوړه ولې ماته شول دي کې د چا ګټه نه وه؟
تاسو وګورئ، دغه روغه جوړه درست ده چې په ساختاری شکل با متفاوت توی دغه دواړه ډلې، اما په ایدئولوژیک شکل ډیر نږدېوالی لري. مثلا پاکستان هم افغاني طالبان هم هلته ژوند کړی او پاکستانی طالبان هم دواړه مثلا د مدارسونه راغلي. ډیر هغه سول چې پاکستانی طالبانو افغان طالبانو غوښتنو ته یو څه غوږ نیوه تر څو دغه منځګړی توپ ترسره کړي. اما اوس زه فکر کوم په نحو افغان حکومت افغان طالبان نور ځانونه د دغه مسایلو راټول کړي په دې خاطر چې په عام کور دننه له ستونزو سره راګیر دي، حتی د خپل ولس ځواب نشي ورکوي، هم په نړیواله کچه باندې. نو د دې لپاره چې دغه نړیوال فشارونه پې کم شي او د کور دننه فشارونه کم شي، دوی کوشش د دې کې هغه څه چې واقعا د دوهې په تړون کې دي هغه مخکې بوځي، چاته دا حق ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې مثلا استفاده وکړي، ناوړه استفاده، او هغه څه چې نړیوالې ته غواړي کوشش د دې کې چې دغه اړخ راونیسي. نو نه کېږي چې په عین وخت کې هم د یو تروریستي ګروپ سره دوی مخکې لاړ شي او هم د
نړیوالو امانانه له خیبر پختورخوانه د سیاسي چارو شنن کې مولانا خانزیب هم را سره و چې به ورسته اړیکه پرې شوله. تینه مننه کوم عدالت مریلان کې د سیاسي چارو شنن کې خاغله یاسر احمد زای کور مودان چې په خبرونه کې مر سره ګډون وکړي. مننه. په داسې حال کې چې لا هم ګڼ شمېر افغانان له خپل هیواد د وتو هڅه کوي، د ملګرو ملتونو په جنیوا دفتر کې د افغانستان دایمي استازولۍ د فکری مالکیت د نړیوال سازمان په څلور شپېتمه غونډه کې له دې هیواد د کادرونو او باسواد اشخاصو د وتلو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د افغانستان د استازولۍ په بیان کې چې د دې ادارې په ټویټر خپور شوی راغلی، د طالبانو له واکمنېدو وروسته له افغانستانه د وړ کادرونو او باسواد اشخاصو له وتلو سره عامه ادارې د تجربه لرونکو او باسواد کارکونکو له کموالي سره مخشویدی. پر افغانستان د طالبانو د دویم ځل واکمنېدو لپاره وروسته د پانتونونو زیات شمېر استادان د بشري حقوقو او مدني ټولنو فعالان خبريالان او نور کادرونه له دغه هیواد وتلو ته اړ شوي دي. د یو شمېر رسنیو راپورونه لمخې په ورودي وروسته کې د افغانستان له څو بیلابیلو پانتونونو څخه خواوشات څلور سوه استادان بهر ته کډوال شوي دي. په همدې موضوع د بحث لپاره د باور ټولنې مشر ښاغلی نجیب الله آزاد پر سکایپ را سره دی چې ورته ښه راغلاست. آزاد صاحب په خیر راغلاست. استاد په نظر د افغان کادرونه ولې له هیواد وځي؟
سلامونه درنښت. ګورې هر هغه څوک چې دا وسره مثلا په تیرو څلوېشتو کلونو کې په بیلابیل وخت له افغانستان څخه وګړي وتلې دي، بیلابیل عامل نه درلوده، لوږه همدارنګه د لا ډېر امکاناتو ترلاسه کول، یا د دې تر څنګ مثلا د لا ډېر لوړو زده کړو ترلاسه کول، یا ځینې سیاسي مسایل ځینې افراد لرله، لکن هغه کچه خورا کمه و. د نن د کچې په پرتله باندې نن چې له افغانستان څوک وځي، ټول هغه انساني او بشري اړتیاوې، ټول هغه انساني او بشري حقونه چې یو انسان د خدای تعالی ورکړي دي او ځمکني قوانين ورکړي، دا په شولاندې سوي دي. د بیلګې په توګه تاسو په کوم دوه استادانو یادونه وکړه ک موږ هغه فشارونه چې په یو افغان باندې تل وارد سوي دي، یو استاد په صفات باندې چې زغلته پونتل کې استاد یې، مکه خپل د دې اقتصادي مشکلات سره مخ هي، کدی د فکری مشکلات سره مخ هي، کدی سیاسي مشکلات سره مخ هي، پر د فشار نو وارد سوي، بیا هم ممکن ترې وګړي د پر زغم ولري، خو کله چې د د پر اولاد باندې مستقیم انداز فشار وارد سي چې د غره کوم کې وګواشي، یعنی د دغه پونتونو استادان یا د مکاتب او استادان یا د لیسو استادان یا نور افغانان، دا هر کورنۍ کې یو افغان یو لور او دوی لونی او درې لونی او څلور لونی لري، پر دغه لونو باندې د زده کړو دروازې بندول، د جهل او فاته د ټیل وهل، دا پلار د مور مجبور ده چې دغه اولاد سرنوشت لپاره د شراتونکو لپاره د هیواد پریږدي. یو تر ټولو لوی لامل دوم په دې معنی چې هر دوم لامل هر هغه څوک چې طالب نه دی، په فکری لحاظ طالب نه دی، په فزیکی لحاظ طالب نه دی، هغه شکنجه کیږي، هغه د زورول کیږي، هغه هیڅ کوننلري. دریم باس د ملګری ملتونو د راپور لمخه او د طالبانو هم د امنري میاشت کابو میاشت وړاندې د طالبانو د سرپرست وزیر یعقوب ملا یعقوب چې کوم مرکه او د ټلو تلویزیون سره یې په دې کې په ډاګه ویل چې بلې وو په لکاو خلک د استلاوي د لوړ سره مخ دي. ملګری ملتونو د راپور لمخه شپږ نوي فیصد خلک د دوه وخت ډوډۍ نه لري. کله چې څوک ډوډۍ ونه لري، کله چې څوک د زده کړې حقونه لري، د کار حقونه لري، د هټه د کولو حقونه لري، هغه مجبور دی چې له هغه سیمې څخه ووځي.
استاذ خبرو نه ما داسې برداشت وکړ چې یوازې امنیتي ستونزې نه دي، د خژوند پلاته کې هم خلک د افغانستان نه وتی.
ګوري د خژوند په لټه کې افغانستانه نه د نړۍ د هر هواد خلک وزي او هغه طرف ته ځي چې د فکر کوي چې البته یو خژوند ولري د افغانستان باسکراجي د خژوند په لټه کې په 1325 کلو کې خلک وتلی دي په دې کې شک نشته لکه ډیره برخه چې دا هغه د نام نه وجو نن چې کوم وچاله هغه د فکری نام نه هغه د فزیکی نام نه هغه د جغرافیایي نام نه چې په کې هر څه راځي په افغانستان کې نام نه ده په افغانستان کې قانون نشته په افغانستان کې حکومت نشته البته هیڅ د دولت نشته چې غل خپل وټ پنځه تعریف دی وکي په افغانستان کې لوړه او ستره سیدلې ده په افغانستان کې شکنجه او ستره سیدلې ده په افغانستان کې هغه بنیادی حقوقونه چې دین او ځمکني قوانینو انسان ته ورکړي دي هغه د شولاندې سوي دي نن زمونږه تاسو وګورئ د مصنوعي ځیرکتیا ده یا د ارتفیشل انټيليجنس یا اي اي ده نن درې څلور ځله وړاندې هندستان په لومړي ځل د نړۍ په تاریخ کې په لومړي ځل باندې دا چې راکټ سپوږمۍ ته لیږي چې هغه سپوږمۍ ساوث پول خواته ځي یعنی د جنوب خواته هغه ته لینډینګ کوي یا هلته هغه کوي چینی تر دې وړاندې دا کار نه دی سوی هغه زمانه کې تاسو لومړني حقونه چې دي چې د الفبا څخه پیلېږي هغه خلکو باندې
آزاد سندلته د طالبانو دغه د طالبانو د چارواکو دغه خبره به مراوخلو چې د افغان د مهاجرتونو اصلي عوامل د لویدیځو هیوادونو لخوا بهر ته د افغانانو هڅول بولي او وایي چې دغه هیوادونه موخه افغانستان څخه د متخصصو کډرونو وتل دي تاسو څومره ورسره موافقي ویل لویدیځوال خلک هڅوي چې بهر ته ووزي
ګورې د ما تاسو ته یادونه وکړه هر هغه څوک ځان چې هغه ژوند چې لري ترې یو بهتره ژوند ویني ته به خبره دغه خواته ځي دا یو بحث دی کار لوی دی ځکه نو هیوادونه د تنظیم نه مسایل کړي لکه لامل هغه بنسټ طالب دی د طالب فکر دی طالب د دې څخه ما تاسو ته حواله درکړه چې یو مې شوند د دې سفرستو زیږې په ښکارا وویل چې بلې وو په لکونو خلک د لوړ سره مخ دي یو د پاره د کار هیڅ برنامه دی نه لري او ټول عمر کې طالب راغله دغه دوه کلو کې کوشته په نوم یاره دلې شغال تم د جی جی پی ځای په ځای کول د پاره ځنی مستوی کارونه پر لار واچول او کوشته په نور په افغانستان کې تاسو باور وکړئ هغه معلومات چې زله رمه د هر ورځې درنه په کابل کې 90% خلک له وځای بل ځای ته پیاده ځي د ټونس د موټر کرایه نه لري دا خلکو دا خبره اوري کله چې د کار او روزګار په نوم باندې هیڅ نه وي د دولت وجود ونه لري البته د خلکو حقونه داسې تر پښو لاندې کیږي چې هغه تر تصور لوړ دي بیا خلک وزیل دی هوا څخه د طالبانو دغه توجیه کاملا غیر منطقي ده او خنده ورد چې د داس توجیه
کې آزاد سب واخ را سره ډیر کم ده فکر نکوي چې په دغه سخت شرایط چې په هیواد باندې راځي د هغه ځین مدني فعالان خبريالان یا هغه متخصصین چې الته ورته ارتیا ده انجونی خو نه پرې خودل کې پانتون دولي الکان خو پانتون تزي په دغه سخت حالاتو کې چې متخصصین له هیواد وځي د هیواد سره د دوی وفاداری پاتې کیږي
ګورې د هوا سره وفاداری تبي خبره ده چې هغه د سړی په وجدان کې په وینه کې په اړین کې شامل وي لکه د وخت په تیرې دو سره تبي خبره ده چې هغه ډول چې هغه د ژوند تعریف کوي هغه تعریف د طالب چې د خلکو سره نه وي نو بیا هغه غواښ موجود دی کده سره هر څومره د هوا سره هغه وفاداری وی هم د بیرته نشي کولای چې هغه ولر شي ځکه د شاکشتې ځکه وزول چې دلته اولادونه سره واستله هر هواڅ چلی دی هغه الته اولادونه ته د ژوند او د انسانيت هغه ټول امکانات او حقونه ورکول کیږي چې په افغانستان کې څوک تصور نشي کولای چې سبا د خلک زی هم یو ډیر کم افیسه دی ولر چې په بختانه چې دا د افغانستان لپاره خورا ډیر غواښون کیده
مننه د باور ټولنې مشر نجیب الله آزاد یو نه ډیر مننه چې وخت مرا کو او موږ سره خپل ارزونې شریک کړي کور ودان قدرمنو دونکو زموږ نه نه خبرونه په همدې ځای پات ورسته تر بل خبرونه پورې تاسو په لویو بخون کې خدای سپارم.
ده چې دا عمومي کړی کیږي او وختي خو په ګوریزو په بازار شای کې ملګر لږ کړل
او کنه نو خو مجبور یو څه سوکم مرسو
با بعضی گروه هایی که با طالبان کاری داشتن در طالبان بودن در قاچاق دخیل بودن
موږ هغه څوک چې دا کار کې هغه نیسو او کښت ورماتو بالکل موږ زور سره کوو
زه مجبور یم غلا بم کوم هر څه کوم نو زما یال وږی دی زما په غاړه کې دی
بازار هفتگی لندیناوا در هلمند نام بازار است که هر پنجشنبه در ولسوالی موساقله در 65 کیلومتری لشکرگاه مرکز ولایت هلمند ایجاد می شود. هزاران هلمندی به مقصد خرید به این بازار می آیند و در کنار خرید و فروش مواد خوراکی و معاشی داد و ستود تریاک در پیش چشمان همه صورت می گیرد. دهقانان از ولسوالی های موساقله، ناوه، نوزاد و سایر نقاط شمالی ولایت هلمند تریاک را برای فروش به این بازار می آورند. در هر گوشه ای از این بازار بسته های تریاک که برای فروش آورده شده است دیده می شود. پس از حدود یک سال از رسیدن طالبان به قدرت، خبرنگاران صدای آمریکا به بازارهایی در ولایت هلمند رفتند که در آنجا خرید و فروش تریاک به شکل عادی جریان دارد. تورجان دقان است که از قریه سلطان آباد ولسوالی موساقله آمده است. او انتظار دارد حاصل تریاک امسال خود را به قیمت بهتری در اینجا به فروش برساند. در خورجین موتورسایکل تورجان دو بسته تریاک که هر کدام یک سیر است زین ویرا درگیر قیمت ها ساخته است. او تریاک خود را از جوال ها بیرون می آورد.
دیر ارزانه با. ارزانه با بازار سب نو کمزوری با. به دو لکه دو نیم لکه داشت خرسی با.
دویز
ما سپه یو لکه تنزیوش په یو لکه دویوش داشت.
تعداد زیاد خریداران مواد مخدر به این بازار می آیند تا از دهقانان چون تورجان تریاک خریداری کنند. اینجا فروش تریاک جریان دارد. در موسم گرم تابستان ولایت هلمند ده ها دهقان در زیر این سایبان ها با خریداران تریاک در حال چانه‌زنی روی قیمت ها هستند. تریاک همینجا معامله می شود. اما این داد و ستود تریاک همانند سایر معامله های تجارتی به کلدار صورت می گیرد. تعداد زیادی از خریداران تریاک از روبرو شدن با کامرا و مصاحبه خودداری می کنند. اما این شخص که خود را باشنده ولایت هلمند معرفی می کند می گوید کاروبارش تریاک است. او معمولاً حاصلات تریاک را در بازارهای هفتگی هلمند از نزد دهقین خریداری می کند و سپس آن را به تاجران بزرگ تریاک می رساند. تاجرانی که تریاک را به هیروین مبدل کرده و آن را به بازارهای جهانی قاچاق می کنند.
یا اولا خود سجویر درکن داشت. هلمند درست کاروبار درکن دیم بل درگاه کاروبار دی. بل کاروبار او بایم کمی دی. من او گم نست دی. اولیش استالی دی. خارجان دلته منه ډیر بمبارونه پر وکړه د خوشسوي دي نو بله هم نه کېږي نو نو دا د دې لپاره کوي چې دا خلک د ځانونه په وسته کې نو اوس دس خاص نور شی نه شته نو اوس بل شی اوس روپۍ نه جوړي هغه را باندې بند کړو.
بازار لندینابا تنها بازار هفتگی نیست، بلکه در بیشتر بخش‌های هلمند بازارهای دیگر نیز هر هفته و یا در هفته دوبار ایجاد می‌شوند که در کنار سایر اقلام مواد مخدر نیز در آن به فروش می‌رسد. از معلومات هر شخص درباره تاریخچه کشت و فروش و داد و ستد مواد مخدر دانسته می‌شود که این پدیده در هلمند گذشته طولانی دارد. پیر محمد 70 سال عمر دارد. او از ولسوالی نوزاد به این بازار آمده و می‌گوید که هلمندی‌ها از مجبوری کوکنار کشت می‌کنند و مصروف کاروبار تریاک هستند.
ما د عمر د پیدایش څخه ان شاء الله کیږي یو څلوېش دې ښکال چې دا عمومي کار کیږي او وختي خو هغه په ګورېزو په زارشای کې ملج لږ کړل و
ولې دا د هلمند خلک د کوکنار خلک ولې دلیل
شي دلیل دا دی چې په ژمي یو نوکونکی باران ورسره کیږي تر مخ ملج لږ اوبه درلود دی دغه مو په لږ اوبه په لږ کښت د خپل د اولاد نه په کپه برابره ولای سو او اوس وبه نسته اوس تاریا کم نسو کراله په 200 متره دی ګولې د وګو
نو کچیر د سټونزي د سې مشکلات د هلمند خلک ولې دوی د کاری ولې تاریا کاری
تاریا خو د مجبوری څخه کرو وبه نه لرو زموږ یو برمه چې مشکینو پر هغه باندې درې څلور لکه تریندارو پرې تر ولکه روپۍ پرې مصرف راځي نو دا مصرف خو موږ به تاریخو نه سپوره کولای هغه بیا چمباسي هغه مایه الته پکښې ګول سي پکښې غرق سي نه سوراک شاله بیا بل وکینو.
افغانستان 80% مواد مخدر جان را تولید می کند و هلمند تولید بیش از نصف مواد مخدر افغانستان را به خود اختصاص داده است. افغانستان در سال 2022 میلادی 6200 متریک تن اوپیوم تولید کرده بود که 73% آن در ولایت‌های جنوب غرب به شمول هلمند تولید شده است. جاوید قایم، معین وزارت مبارزه با مواد مخدر در حکومت سابق و اکنون استاد در پوهنتون آریزونای آمریکا، چگونگی خرید و فروش مواد مخدر در هلمند را این گونه بیان می‌کند.
در مواد مخدر یک بخش کلان همی هست که این قاچاقبر خود پیش از پیش دخیل می باشه، تخم میاره پیش از پیش برای دیقان میده، امکانات هم برش توزیع میکنه و وقتی که کشت حاصل میکنه دیقان میگیره نش میزنه جمع میکنه، قاچاقبر پیش دیقان میگه از پیش جا بجا میخره قیمت سبرش میپردازه و جمع میکنه. عموما دیقان ها بر خود نگاه نمیکنه، قاچاقبر های مابینی که میباشن قاچاقبر های خورد جمع میکنن از دیقان های مختلف، باز اونا بر خود یک مرکز میداشته باشن و جمع میکنن در موجه اونا مفروشن قاچاقبر کلان. این پروسه هم وقت هم روان بود، حالا هم رقم است، حالا هم به مشکل کار میکنن.
در کنار بازار فروش تریاک در هلمند، بسیاری از دهقانان در خانه های خود نیز تریاک را با تاجران به فروش میرسانند. این 5 بسته تریاک حاصل کشت کوکنار در سال 2022 است. این کشاورز که از موسی قلعه است، 5 سیر تریاک خود را برای فروش نزد یک قاچاقبر محلی آورده است. دهقان و قاچاقبر هر دو بر سر قیمت تریاک چانه زنی می کنند.
چگرانی نو سو کنم؟
سنک من توازم اخلاص
کنم. اخلاص کنم؟ اخلاص کنم؟ اخلاص کنم؟ یو گروه پلاغا تیسی که پروار نکی. و پا تیسی که پروار نکی، ایزم ستریم در بداریم رو رو خطوی.
داغ بل.
دا؟
دا پس فیسا جا.
دا با ایس در کم پیولو کو دو بیز دارو.
کاما نو ارسام اخیرش.
اشتی نو تو وای خود ت تجاری را میشن موش خواهی شم.
نه پرایس.
پس تو پلاک. وای. اشتی نو. اول فهمش خواهی شی کار خراب دو. پر اولی واره تو ولو رو. سعی بکنم با.
یه
تلن. سام به تلی جل بشه باید نه. آه گوره آه لکه چاقبر چنگ نمسکیم خواهد دی زور دی اگر دی دا او دا دې درنه کړې ډېره سره پیدا کی ای شم بعد تر از شم کی راته د تاسو وا
دام
یو ماسو وا
دا
سره خلته وا ښه دا د ومنس ښه ورځي وکایو دا ډیر ده اخیر کار دې دا کوم ترکی ولا بل کار خو غاس باندې دا څو سو پاو کم
پاو نیم څه کم
څه سره خلته دا
سره خلته
دا یو من څو سو با دا یو من شپږ نیم سره سو با اصل ته دغه وګور مله ماسکرنګ زړه نو شي مونږ نه زنه تاګه خبرې په ایران چاړې بل ځای راغور ونیم لکه
فیسبوک
ونیم لکه کله به راکې
سبا نه
به سبا راځي ښا په دم ځکه په فورم دا دوه خدین په فور له خاله نه ویل هغه نو کوم ځکه دې فورون را باندې درسلو لکه توی غاړې نه پوهیم خوب بودی ماشاءالله
این کشاورز کوکنار میگوید وقت تریاک کشت نکرده باشیم کسی با قرض برای ما پول و اجناس نمیدهد
چون ماشاءالله بجر را نکن اولی نکرم فجر کرم ماشاءالله بجر تخمون دیده که زراعتی تخمون دیده که مجر اصل دیر و کشی و کنی او کنه و ناخب مجبر و اینو سر سو کنی مرسو برای پسر ولو خونه پایوی یعنی مدنو نرد پالی که یعنی کارو نرد پیدا که بندو نیدر تو گتدی مش کارو کن په سلام په پور خلک ګروپې راکې په پور په سلام مینه او چې تاریخ نه خو یو غنی نه راکې ته چې راکې ماته باندې
تجارت میلیارد دلاری مواد مخدر در بازارهای جهانی از همین خانه‌های کهنه و گلی شروع می‌شود. این قاچاقچیان کوچک تریاک را برای تاجران بزرگ و آنان آن را به بازارهای جهانی انتقال می‌دهند. تجارت مواد مخدر در افغانستان میان 1.8 تا 2.7 میلیارد دلار تخمین شده است. مواد افغانستان مسیر کشورهای ایران، پاکستان و آسیای میانه به مقصد سایر کشورها قاچاق می شود. بخش عمده قاچاق مواد مخدر از افغانستان را ولایت هلمند تشکیل می دهد که در مرز مشترک با پاکستان و در نزدیک سرحد با ایران موقعیت دارد. عبدالحق آخوندزاده یک تن از مقام‌های بلندپایه حکومت طالبان در بخش مبارزه با مواد مخدر می‌گوید که برای قاچاق تریاک و خروج آن از کشور از مرزهای مختلف استفاده می‌شود. ولایت‌های شمالی، غربی و سایر ولایات نیز مسیر قاچاق مواد مخدر به خارج از افغانستان است که به نقاط مختلف دنیا فرستاده می‌شود.
هلمند یوازی د وټول لار نه د افغانستان سره د افغانستان په تضمنیږي چې د ډیرو ملکو سره سرحدونه لري او دا د مخز چې معلومات کړی دی پر ډیرو لار وته لایوازي په هلمند کې نه وته د مختلفو ولایتو د لارو سره دا وته دا باندې نو چې دا د پروس مخکل حل ځلې روان کړی دی کوشش مونږ کړی دی چې لار باندې کو
بر بنیاد معلومات اهالی این ولایت از حدود 40 سال به این سو مواد مخدر در ولایت هلمند کشت می شود. اقتصاد دهقانان ولایت بزرگ هلمند متکی بر کشت کوکنار است. در پنجم حصه تمام زمین های زراعتی این ولایت خشخاش کشت می شود. بر اساس گزارش اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم ملل متحد در 5 سال گذشته سالانه به گونه 100 در بیش از 100 هزار هکتار زمین در ولایت هلمند مواد مخدر کشت شده است. در سال 2022 122 هزار هکتار زمین، در سال 2021 109800 هکتار زمین و در سال 2020 115600 هکتار زمین در ولایت هلمند کوکنار کشت شده است. نادلی، نهرالسراج، موساقله و کجکی از ولسوالی‌های در ولایت هلمند هستند که سالانه در بیش از 10000 هکتار زمین آن کوکنار کشت می شود.
هلمند در یو غټ راوزی لري چې تقریبا د افغانستان کې به بلی و داسې غټ خلاص هم ځکه د بل ولایت نه یي چې هم اوبه ولري هم شاوا ولري هم او اوار هم ځکه ولري دا یوازې هلمند و چې دې لپاره دا برابر و نو په دې وجه باندې د هلمند هر فصل یوازې دا نه چې تاریخ کې ډېر دي نور فصلونه هم داسې غټ فصلونه دي یعنی که هلمند ټول غنم وکړي کېداسې د ټول افغانستان په سطحه به هلمند ډېر غنم وکړي که هلمند کاله کې وکړي لکه دا اوس دا به د ټول افغانستان سره کېداسې ډېر وي ځکه د دوی ځمکه پراخه ده او اوبه ډېر لري نو په دې وجه باندې ورته دا کښتونه ډېر کېږي.
ولسوالی سنگین در شمال ولایت هلمند در دو دهه گذشته شاهد جنگ‌های نفسگیری بود. اکنون اگر جنگ نیست، مردم آن اما از دشواری‌های زندگی رنج می‌برند. ولسوالی سنگین زمین‌های وسیع زراعتی دارد. آب بند کجکی این زمین‌ها را آبیاری می‌کند. کشت کوکنار در ولسوالی سنگین از دهها به این سو رایج است. الاداد یک تن از دهقانان سنگین برای زمین‌هایی که از خشکسالی رنج می‌برند، آب چای برمی را به اجاره گرفته است. او کوکنار و سایر کشت‌های زراعتی خود را توسط چای برمی آبیاری می‌کند و می‌گوید گاهی به جای سود زیان می‌کند. الاداد مسئولیت خانواده 16 نفره را بر دوش دارد. این دهقان تریاک آخرین فصل سال را نگه داشته و امیدوار است که این تریاک او با قیمت بلند به فروش برسد.
دغه په خلکې تاریخ مې یی شې دغه ته چوام نو کې ګرانسی برابر به خرڅ کنده پر وړ غاړه او باسم او پر دا وس خیال خو غاړه نه پوزي منه په دال کو یو نیم لک چې په دې غاړه وزي دته پلا وازه سول ول په دریا لک سو په څلور لک سو غاړه برز مرنه کې تمه و چې دغه بسی برابر به پر وړ غاړه پوزي او کدار کمې کل دا وس چې منه په 15 پته تراسي وز مر د کو خرابې ده د ولا کوم په یو لار دغه کې غاړه په وباسو.
الاداد در حال حاصل تریاک خود را برای بلند رفتن قیمت حفظ کرده که گزارش نشر شده UNODC در ماه نوامبر سال 2022 نشان می‌دهد که بعد از ممنوعیت حکومت طالبان بر کشت مواد مخدر قیمت تریاک دو برابر شده و بهای 1 کیلو اوپین از $116 تا $203 افزایش یافته است. بر بنیاد گزارش اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم ملل متحد سال 2022 به دلیل افزایش قیمت اوپین در افغانستان سال عاید و سود برای دهقانان بود. گزارش نشان می‌دهد که در این سال در سرتاسر افغانستان 233,000 هکتار زمین کوکنار کشت شد که در تناسب با سال 2021 32% افزایش را نشان می‌دهد. این همان زمانی است که طالبان به قدرت رسیده و کشت کوکنار به گونه بی‌پیشینه افزایش یافت. بر بنیاد گزارش UNODC، دهقانان در سال 2022 $1.4 میلیارد عاید داشتند. تنها دهقانان هلمندی در این ولایت $733 میلیون سود را به دست آوردند. اما با وجود این عاید، قیمت مواد خوراکی بلند رفته و 70% عاید یک دهقان عادی صرف خرید آن مواد می شود. ولی جان از دهقانان قریه کندرد مربوط به ولسوالی موسا قلعه است. با گفته ولی جان از زمان تولد او در منطقهشان کوکنار کشت می شود. او می گوید که تریاک خود را با قیمت مناسب به فروش رسانده و پس از برداشت آخرین فصل تریاک ریحان، جواری و پنبه کشت می کند.
او خوشم ده اینو تریاک گرم سواله بند سواله و این ده بیجونده معلومت نکیش سنگر بید خونو چه حکومت تیو تخمونه ورکه ولی و بندونه جوړ کی سړکان جوړ کی دمبر جوړ کی کلینیکان ورته جوړ کی انا بیا بیا ژوند سم سی او کومه دولت ورسره ونه کی دولت مرسته ورسره ونه کی سړک جوړ نه کی او کلینیک جوړ نه کی نو چې ساده زی په دی بس خو نو دا غز مش کاشتاو چې دا بند کړل خو نو مژه مامر منو چې بند کړل نو چې بیا کومه کر سره وس خو نو شدی او که کومه کونه سی سړک جوړ نه سی او کلینیک جوړ نه سی راته نو خامخا به سړیا او مشکات جوړ سی.
فرمان ممنوعیت کشت کوکنار از سوی حکومت طالبان که در ماه اپریل سال 2022 نشر شد سبب نگرانی دهقانان زیاده چون ولیجان در ولایت هلمند گردید.
سر از امروز کشت همه انواع مخدرات در افغانستان ممنوع است.
ولایت هلمند در دو دهه گذشته به میدان جنگ‌های سختی میان نیروهای آمریکایی، برتانوی، نیروهای امنیتی افغان و طالبان مبدل شده بود. حکومت افغانستان، ملل متحد و آمریکا پیوسته می‌گفتند که طالبان جنگ خود را از کشت و قاچاق مواد مخدر تمویل می‌کنند. بر بنیاد یک گزارش ملل متحد، طالبان تنها از ماه جون 2018 تا جون 2019 400 میلیون دلار را از مواد مخدر به دست آورده بودند. اما اکنون این گروه که دوباره بر افغانستان حاکم شده است، بر محو کامل کشت کوکنار و جلوگیری از تجارت و قاچاق مواد مخدر تعهد کرده است، چیزی که این گروه آن را برای به دست آوردن مشروعیت بین المللی مهم می‌خواند. حکومت محلی طالبان در ولایت هلمند می‌گوید که کشت خزانی کوکنار را تخریب و صدها جریب زمین را از وجود آن پاکسازی کرده است.
کوکنار در افغانستان بین 9 تا 14 درصد میشد، کافی حالت بخش کلان از عایدات ما بود. حال خوب هیچ فعالیت اقتصادی دیگه نداریم دوام بکرد، یگانه فعالیت اقتصادی است که دهقان داره. از اون خاطر از لحاظ تکنیکی امکان نداره که رو بند کنیم، چون دیگه چی گزینه داره که برای دهقان میتین. دهقان هر چیز دیگه که بکاره فروخته نمیتونه. اول خود امکانات از زیر نداره که رو به دست بیاره، همون تخمش به دست بیاره بکاره. باز فرض کنیم که رو کاشتم رو کجا بفروشه. از اون لحاظ ما فکر نکنم از لحاظ تکنیکی ممکن باشه.
منطقه مارمول در ولسوالی سنگین مکان مشهور است. شهرت این منطقه به قلعه کنه برمیگردد که گفته می شود 3000 سال قدامت دارد. پیش از به قدرت رسیدن طالبان، حکومت گذشته بر بازار مارمول کنترل نداشت و این بازار یکی از بازارهای مهم خرید و فروش تریاک به شمار می رفت. اکنون عبدالواسع مجاهد، ولسوال طالبان، برای ولسوالی سنگین در مسجد جامع بازار مارمول مردم را از فرمان رهبری خود آگاه می کند. این ولسوال خطاب به دهها باشنده محلی در مسجد می گوید که دست از کشت کوکنار برداشته و فرمان ملا حبت الله رهبر طالبان را بپذیرند.
شیخ فرمان صادر کی امر یوکی چنشی مواد آغا کتاریاک دی کبنگی دی دا بند بس موج استایز دا پار دا پکردی چه مرحبا دا خود سکه چه واسمونو یو وگره یا کری بیا مجاهدین ورت دریجی بیا ورتوایی چه دا مکو دیتا هیت ضرورت نرسد. دا زموږ ستاسو د شیخ صاحب سره اخلاص دی. الحمدلله د دې ولسوالۍ نور زګونو په دې طرح سره معلوم دی، ان شاء الله نور زګونو هم دا غسی. الحمدلله د دې ولسوالۍ خلکو ډیر اخلاص کړی، ځکه چې موږ هر څوري شاوخوا ګورو نه چا ان شاء الله تریا کړلي دي د فرمان صادرېدلو وروسته، نه بیا ان شاء الله چا بګي کړلي دي. که چیرې یو نیم سړي کړلي وي هغه چې ما سره وغواړو اثر یې ور خلاص کړو، یعنې دا د اخلاصه کېږي د خلکو اخلاص کړی دی. ام یې دا شل کاله کړی، ام یې دا څلوېښت کاله کړی، ام یې اوس کوي.
از دهقانان ولایت هلمند گرفته تا امامان مساجد، دکانداران و تمامی کسبکارانی که با زمینداران سر و کار دارند، نبود تریاک در این ولایت را خیلی دشوار می‌خوانند. قاری احمد که باشنده اصلی ولسوالی نوزاد است، حال برای مهمانی به سنگین آمده است. او که در یکی از مساجد ولسوالی نوزاد ملا امام است، می‌گوید مقتدیانش عشر تریاک را برای او می‌دادند.
پتر خالکی از ما مقتدیان و ما تصلور من تریاک زکات راکی. یو خوروارو اتیا مرا یغنم را کلل انا دغشان یرا.
در سال آینده تریاک را در بدل زکات میگیرین؟
خدای علم دارین چی بکبنه ای فو لوکه چیر تریاک بانی خونو نسته دغشان نسته او که ایلا ونو اغا بیا جل اخو بردن. بعضی خلق دیر خوشحال دی چی وای چی بانس و او بعضی خلق داشت دی چی تریاک رانی ولی دی زخیره یو خوروارو تنز خوروار رانی ولی زخیره کلی دی بازی خپل تر واسه پوری بازی بیا داسې دي چې د کورو د قرضو غاړي استلی دي، مثلا یا مان یا دوامان لري یا نه لري ګرسري، هغه بیا ډیر مایوس دي چې دا موږ دا اینده وخت د پاره څه شکو یا به څه کوو. خو نو رقم رقم خلک شته.
اما زمینداران هلمندی در برابر ممنوعیت کشت تریاک خواهان بدیل معیشت و فراهم شدن زمینه کار هستند.
مشتر به کومکونه کې کوم کومکونه ونه کې نو موږ ګرځا ورته د وکیرو چې ایال می د دغنې نو زه مجبور یم غلابم کوم ارڅه کوم نو زما ایال وږی دې ما په غاړه کې لویږي
اوبره بنو ګرځ خارج شه بږي په خارج کې به خدمت کوي په داخله افغانستان کې خو کار نه سو وب نه زه جاي نه زه تو کې ساسو سوال کوم سلارو کې
جامعه جهانی هنوز هم طالبان را به ایسی یک حکومت به رسمیت نشناخته و جهان کمک خود را به این گروه متوقف ساخته است. کمک هایی که در 20 سال گذشته صدها میلیون دلار را صرف بدیل معیشت برای دهقانان کرد تا دست از کشت کوکنار بردارند. گزارش سیگار در سال 2021 نشان می‌دهد که تنها ایالات متحده بعد از سال 2001 بیش از 8 میلیارد دلار را به هدف جلوگیری از تولید قاچاق مواد مخدر هزینه کرد، اما برنامه‌های جامعه جهانی به شمول آمریکا و حکومت افغانستان در راستای مبارزه با مواد مخدر نتوانست که کشت تریاک و تولید آن را در افغانستان کاهش دهد. در سالهای 2011 و 2012 برنامه فودزون در ولایت هلمند تنها برنامه‌ای بود که با ارائه بدیل معیشت برای دهقانان کشت کوکنار را در این ولایت اندکی کاهش داده بود. حکومت طالبان نیز خواهان کمک جامعه جهانی در قسمت بدیل معیشت هستند.
زمور اخیری درجه کوشش روان دی چې د اسلامي امارت په واکه کم امکانات ته هغه مسره شریکی او د دنیاوالو سره نو پر کوشش روان دی چې په بدیل معیشت کې ولارو ته پیدا کو او افغانان ټول زیرات پیشه خلک دي خپل دي کوشش وکړي بل لار ځان ته پیدا کړي.
اما یا طالبان توان محو کشت کوکنار را در ولایتی دارند که ده ها سال در آن کوکنار کشت شده و تجارت میلیارد دلاری جهان با آن گره خورده است؟
کشیر چه تخلوپو که بیام کشتونه کرده و بر راقه چوک چه ده کار که اغای نیسو او کشت پیورماتو بلکل مجدور سرکو زور دلاری با ده کار مختبرو
ارقام ما را و معلومات ما در وقت نشان میداد که بعضی گروه هایی که با طالبا همکاری داشتن از طالبا بودن در قاچاق دخیل بودن. اینکه اینا چطور میتونن اینا وقتی که حاکم هستن بتونن با اون گروه های خود مبارزه کنن و اینو بند کنن برای ما سوال کلان است. فکر نکنم اینا بتونن.
دهقانان در ولایت هلمند با وجود فرمان ممنوعیت کشت مواد مخدر از سوی طالبان بعد از برداشت حاصلات کوکنار در تابستان سال 2022 در فصل خزان آن سال بار دیگر تریاک کشت کردند، اما طالبان مدعی شدند که این کشتزارها را تخریب کردند. بررسی حاصلات کوکنار تابستان امسال میزان کشت کوکنار در سال آینده را مشخص خواهد ساخت. در کشوری مثل افغانستان که بیشتر باشندگان آن زیر خط فقر زندگی می کنند و کشت کنندگان مواد مخدر خصوصا در هلمند که زندگیشان با کشت این پدیده گره خورده، ممنوعیت کشت کوکنار بدون ارائه بدیل معیشت همچنان یک تهدید برای آینده باقی خواهد ماند.